السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو د یو سات خبرونه او ریده یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه په جریان کې اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړه به خیڅوونه دوام وکړي خو په اخر کې به دا سیمه او شاوخوا نورې منطقې د وسروالو وجود څخه پاک شي. حزب اسلامی وای چې د طالبانو یو شمېر قومندانان له دوی سره تماس نیولی دی او سولې ته خپل چمتووالی ښودلی. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې اعلان وکړ چې روانه او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې وکړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته د روسیې انتقادونه له پامه پرته وویل چې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ به له نړیواله پلوه د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه وړاندې کیږي چې محمد حدیث پردیسی اوروي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانیستل شو. د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنګار پاک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف خیمه دروله خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ او د فراه په مرکزي سیمو کې لا هم جګړه دوام لري. دا هم بشپړ خبرونه. د لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانیستل شو. د دغه بنسټ مشر رحمت الله نبیل د پنجشنبه په ورځ د یاد بنسټ په پرانیستغونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ خورا مهم دی.
که با ایجاد این نهاد کوچک اما با داشتن اهداف بزرگ انسانی بتوانیم دردی از هزاران درد افسران منصوبین و سربازان نیروهای امنیتی را درمان کنیم و مرهم بگذارد.
دغه بنسټ به د هغو ځواکونو کورنیو ته چې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي د تحصیلي بورسونو د مالي مرستو د جلب او په نورو برخو کې همکاري کوي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت دغه بنسټ جوړېدل مؤثر ګام بولي او هیله ښیي چې یاد بنسټ ټولو افغان ځواکونو ته رسیدنه وکړای شي. د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنګار پارک ته څیرمه نن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه درول خو امنیتي ځواکونو یې مخالفت وکړ. مدني فعال عبدالله صافی وایي که څه هم دوی له وړاندې امنیتي مسؤلین په جریان کې پریښي وو خو بیا هم دوی ته د عدالت د خیمې د درولو اجازه ورنه کړل شوه. صافی وایي حکومت باید په کندوز کې د سراسري ثبات د ټینګښت په برخه کې ژر تر ژره ګټور اقدامات وکړي.
حکومت دی برخه کې ګامونه ناخلی موږ سره لاریشته مدني لاری لرو موږ بلاریونونه وکړو موږ بلارو تر وځو موږ به همیش خپل غږ چوپ کو موږ به تر هور کو دولت ته.
د کابل ښار زرنګار پارک ته څیرمه ټول شوي یو شمیر کندوزی ځوانان وایي که حکومت په کندوز کې د بشپړ ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته نه کړي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. وروستی خبر د فراه په مرکزي سیمو کې لا هم جګړه دوام لري. د رپورټونو له مخې نښتې نن سهار د فراه په رچ او کنهګان سیمو کې شدیدې شوې دي. د فراه د امنیت امیر محمد غوث مالیار نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو نن سهار د فراه پر ښار ډلې حملې وکړې خو افغان ځواکونو دغه حملې بېرته په شا وتمبولې. تر اوسه په یادو وسلوالو نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق جزئیات نشته. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فراه ښار شاوخوا سیمو کې اکثره کورنۍ له خپلو مینو وتلې. بهرنی خبرونه اجمل اندر اوروي.
د پاکستان ستر محکمې په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د هغه دوسیې په اړه د استناف غوښتنه ځنډولې چې تر ټولو ډیره بدنامه قضیه ګڼل کیږي. نن په اسلام آباد کې د هغه محکمې مخې ته لسګونه پولیس ځای پر ځای کړی شوي وو چیرې چې د آسیا بیبي په نوم د یوې سوی مېرمنې د استناف غوښتنې په اړه محکمې غور کوو. آسیا بیبي د 5 بچیو مور ده او لومړنۍ محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تورونو په اعدام محکومه کړي خو د پنجشنبې په ورځ محکمې وروسته له هغې د استناف غوښتنه وځنډوله چې د قضایي هیئت له درې غړو یو یې له دې دوسیې څخه د وتلو غوښتنه وکړه ځکه د دې غړي په وینا نوموړي همدارنګه د سلمان تاثیر قضیه هم اوریدلې. سلمان تاثیر د پنجاب ایالت سیکولر والی و چې په پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوي د قوانینو پر ضد کمپاین کوه او په 2018 کال کې ووژل شو. د نوموړي وژونکي ممتاز قادری د همدې کال په پیل کې اعدام شو.
روسیه وای په دمشق کې پر سفارت هوانونه توغول شوی. دا په دې میاشت کې دویم داسې برید دی چې د روسیې په سفارت کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو ویشتل شوی هوان د سفارت مخې ته د امنیتي ساتونکو د پوستې سره نږدې وچاودید، او دویم هغه د قونسلګرۍ د دفتر په وره کې چاودنه وکړه. په اعلامیه کې ویل شوي دا هوانونه له هغې سیمې توغول شوي چې د بشر الاسد د رژیم د مخالفو یاغیانو په ولکه کې ده، او زیاته شوې چې د سفارت کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه تروریستي بریدونه ګڼلې او غندلې دي، او په سوریه کې د روسیې پر هغه پالیسۍ ټینګار کړی چې وایي له تراکرو سره به له جوړجاړي پرته جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د راروان یکشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویس کې خبرې وکړي. دوهمه نړیواله غونډه به د مسکو له حضور پرته د راتلونکي دوشنبې په ورځ په لندن کې جوړه شي، وروسته له دې چې واشنګټن د سوریې د بحران په اړه له مسکو سره د خبرو له بهیر څخه د وتلو اعلان وکړ. دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري له یو بل سره ګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری وویل چې په دواړو غونډو کې به جان کیری ګډون وکړي چې د سوریې د بحران د اواري لپاره د اوربند او د بشري مرستو د پیلېدو په ګډون به پر مختلفو لارو چارو پکې خبرې وشي. پاین حال کې امریکایي چارواکي وایي وروسته لاغې چې په روانه اونۍ کې په یمن کې ایران د ایران ملاتړ لرونکي حوثي ځواکونو د متحده ایالاتو پر یوې پوځي بیړۍ د توغندیو د توغولو ناکامه هڅه وکړه. د دې ځواکونو د رادار دستګاوې د ویجاړولو لپاره د امریکا پوځ پر سیمې کروز توغندې ویشتې دي. دغه برید ته چې نن شوی د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما اجازه ورکړې او هغه د یمن په کورنۍ جګړه کې پر حوثي اخیانو د امریکا لومړی پوځي ګزار ګڼل کېږي. پینټاګون وایي چې دغه حمله د دفاع لپاره کړې، ځکه د رادار د دغو دستګاو په مرسته روسیې اقیانو روانه اونۍ په سیمه کې د امریکا پر یوې بیړۍ توغندې ویشتې وه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روسیې وروستي پراخ پوځي تطبیقات نه د تهدید لپاره دي او نه هم لویدیز یا نورو هیوادونو ته کوم خبردار دی. شویګو چې د 2018 میلادي کال د قفقاز په سیمه کې د تیرې میاشتې ترسره شوو تمرینونو په اړه په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل، زموږ د وسلوالو ځواکونو لخوا په پراخه کچه عملیاتي او محارب تمرینونه هیڅ چا ته کوم خطر او خبرداری نه دی. ټاکل شوی ده چې سویډنی اکاډمي به نن د 2018 میلادی کال د ادبیاتو د نوبل د جایزې ګټونکو اعلان کړي. د دې جایزې د احتمالي ګټونکو په توګه د کینیا د ناګوګي واتینګو، په سوریه کې د سیګیدلی شاعر ادونیس، د جاپاني هاروکی موراکامی او د دانډلیلو په شمول د څو امریکایي لیکوالونو مناخستل کیږي. تیر کال د نوبل ادبي جایزه بلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسیوخ ته ورکړل شوې وه. دا و خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. راپورونه وایي چې په فراه کې له هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړه دوام لري. بلخوا د هلمند والی وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړه به خیڅ ونې دوام وکړي، خو په اخر کې به سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شي.
دغه جګړه به تر درې څلور اونیو پورې نور دوام کوي او د دې ډاډ درکمه چې د هغې نه وروسته به دا د زوال خواته ځي.
د کندز له جګړې وروسته کډه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي، خو بغیر له ویرانیو بل څه نه ویني.
پنځه ورځې شپږ ورځې ډوډۍ نه ورځ ډوډۍ خوړلې، بازار ټول بند وقلم څلور میاشتې باید اصلي حالت ته خل راوځي.
حزب اسلامي وایي چې د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دوی سره تماس نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. دا هم اوري چې د اکتوبر 14 د طبي پېښو د خطرونو د کمولو له ورځې سره برابره ده، او په دې اړه په افغانستان کې هم ځانګړي مراسم نیول کیږي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړه به تر څو ونیو دوام وکړي. په دې وروستیو دوه ورځو کې د لشکرګاه په دوهم او درېیم اوزه کې جنګونو زور اخیستی دی او ګڼې کورنۍ د ښار له دغه سیمو کډه شوي او امن سیمو ته ځانونه رسوي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي له ناامنیو ستړي شوي دي او نور د جګړې د اوږدېدو توان نه لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
اوس خو جګړې د لشکرګاه تر دوهمې او درېمې امنیتي حوزو رسیدلې دي. درې مونۍ پرې کېږي چې د دغه دوو حوزو ځینې سیمې کله وسلوال او کله هم بیرته افغان ځواکونه تر خپل ولکې لاندې راولي. سره له دې چې د روانې میلادي میاشتې په اتمه نیټه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال نیکولسن په شمول د ملي دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال لشکرګاه ته راغلل او د هلمند په نورو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. ویې ویل وسلوال لشکرګاه ته د ننوتلو توان نه لري. د دغه لوړ پوړو دولتي مسؤلینو تر بیرته تلو وروسته یعنی د اکتوبر پر نهمه نیټه یوه ډله وسلوال د لشکرګاه په شمال کې په دوهمه امنیتي او ننوتل د مختار د کمپ ماموریت یو شمېر پوستې او د ښار ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. په هلمند کې د 515 بست زون قمندان مل پاسوال محمد حکیم انګار وایي حالت جنګي دی او په داسې وخت کې شاته تګ او پرمختګ راځي. انګار وویل په دې وروستیو نښتو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي.
که تاسو معلومات لري ډېر زیات تلفات دښمن لیدلی دي، په هره ساحه کې دي تلفات ډېر زیات لیدلی دي، نو دا د جنگ حالت په جنگ کې به شاتګو مختتګو تلفاتو ضایاتو دا شان به وي. خو زموږ وسلوال پوځ عام تامه آمدګي لري د لشکرګاه د دفاع په مقصد باندې موږ ټول چمتو یو چې د خپلو خلکو امنیت وساتو او د لشکرګاه خلک په امن او ثبات کې ژوند وکړي.
دروانی اونۍ په جګړو کې د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي حوزې او چانجر په مربوطاتو کې افغان ځواکونو ته هم درانه طرفات اوښتي دي چې تر اوسه چارواکو دقیقې شمېرې درسونۍ په واک کې دي ورکړي. سره له دې چې دولتي چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه مني، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو نښتو کې په خاص ډول د چانجر د سیمې او باباجي په جګړو کې نږدې 90 تنه ملي او سرحدي پولیس وژل شوي او تر 80 ډېر وسلوالو اسیر کړي دي. په ناڅاپي ډول د لشکرګاه دوهمې امنیتي حوزې ته د وسلوالو دغه ډول راتګ او د جګړې غځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نه یوازې له دوهمې امنیتي حوزې بلکې د ښار څخه هره ورځ په سلګونو کورنۍ بېرته ولسوالیو یا همسایه ولایتونو ته کډه کوي. د هلمند والي حیات الله حیات وایي د جګړې وروستي فصل ته په کتو سره به د لشکرګاه پر شاوخوا روانې نامنۍ څونی نور هم دوام وکړي.
دغه جګړه به تر درې څلور اونیو پورې نور دوام کوي په دغه تشدد باندې او د دې ډاډ درکمه چې د هغې نه وروسته به دا د زوال خواته ځي او د دوی هغه نهایي زور هم دغه زور و چې وی واهه په سلګونو تازه دمي قوتونه د لښکرګاه ښار ته د خپلو وسایطو سره مجهز را ورسېدل. د ښار د نظم او ډسپلین لپاره کېدای شي تاسو په مختلفو ځایو کې به اردو ووینئ، په مختلفو ځایو کې د ځای شوي تر څو خلکو ته ډاډ ورکول شي. هغه قطعات چې بندې بعض ځایونه راپشا کړي دي عقب نشینی هم ورکړې او یا په لشکرګاه کې دي، د هغې په جوړونه باندې بیرته کار شروع ده چې موږ خپل صفوف پرې قوي کړو.
حیات الله حیات، که څه هم تر ټاکلې مودې وروسته د لشکرګاه پر شاوخوا د پیل شوې جګړې د پای ته رسېدو ډاډ ورکړ، خو د هلمند په خاص ډول لشکرګاه اوسېدونکي له جګړې ستړي دي. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي جګړه باید ژر ختمه شي او هغه کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي چې د دوهمې او درېیمې حوزو په شمول د لیرو سیمو څخه لشکرګاه ته راکټه شوي دي.
جنګي حالات همداسې دي. معلومه نه ده والي صاحب وایي چې مثلا درې اونۍ وروسته به دا حالات تغییر کوي. زه فکر نه کوم کېدای شي میاشت دغسې دوام وکړي. ډېر خلک کوس هم ستړي دي. که 15 ورځې جګړه وي هم خلک ستړي دي.
خلک دا اولي ورځ څخه تر اوسه پورې ستړي دي. دا که نور هم دوام پیدا کړي دا به د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر ولري.
سره له دې چې د لشکرګاه په لور د جګړې مخ په پراخ کېدونکی بهیر معلوم نه دی، خو وړاندې تر دې هم د نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالۍ څخه د نامنیو او جګړو له امله لشکرګاه ته نږدې وزره کورنۍ راکټه شوي دي چې اکثره هره ورځ د مرستندوی ادارو مخې ته د کومکونو د رسېدو په انتظار شېبې تېروي.
دا محمد علی استایی په ریپورت کې مو اوریدل چې د هلمند والی وایي د لشکرګاه شاوخوا جګړه شاید څوونې دوام وکړي، خو په اخر کې به د ده په خبره سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شي. اخوا بیا ریپورټونه وایي چې په فراه ولایت کې لا هم جګړو زور اخیستی دی او دغلته د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري. همدا شیبه له فراه څخه جنرال جلیل بختاور چې د فراه د عملیاتو مشري کوي د تلیفون په لیکه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. کدار ته چې اوس په فراق کې وضعیت څه ډول دی؟
سلامت وسی، خوشاله وسی، ترامه تقدیم او ما پیلن ز لاس کې مخکې د جنگ د خط ثانی نه رالم. د شپې د تلور څه بجو څه درګری چالان و، دوی څه پښوی کړي و. زما د آماده نه څه ریسابه کل اردو ریسابه ارکان د کل اردو هم وری را سره و. تقریبا 2 کیلومتر مو دوی شاته کړی دی د شورت چې زما موټر زری وو همې مرمۍ و خړلې د پیکا اوس جنگ په حالات کې د دوی د عقب نشینی دی شاتر زلې دي
جنرال صاحب کدارته وي چې په فرا کې کوم وسلوال جنگیږي یعنی ځینې رپورټونه دسی وي چې دغلته فقط وسلوال طالبان دي ځینې وي چې نه بهرني وسلوال هم شته دي د فرا د جګړې په اړه چې دا جګړې ولې زور واخیسته علتونه څه دي که په دې اړه مهرباني وکړئ
ولا وکیلن خو د فرا طالبان هم د ډیرو کسانو پر شاوخوا دي د هلمند د ولسوالۍ ولایت ته هم ډیر کسان راغلي دي او په خپل خط کې نن سهار دوه جنرالان مړه وه چې ماته د هغو د هغه کرښې د خلکو ماته اطمینان را کوي چې دوه کس دوی مړه دي خو زما نوم ماخه او انشاءالله د دوی دغه هر څه د دوې ورځې چې زه خاطر راغلی یم د دوی عقب نشري شروع ده د قومندان صاحب د قول اردو هم جاهد دی انشاءالله جګړه ډېره مخته ځي زموږ لخوا
آیا د فرا خار خوندي دی یعنی د سقوط امکانات یا خطر خو نشته
نه انشاءالله نه انشاءالله هغه کسان چې مخکې وتلي وه کورونه یې ایستلي وه یا کلو ته تللي دي ډېرې هراته کډې شوي دي کډوال شوي دي انشاءالله چې دا دوې ورځې زه راغلی یم رئیس صاحب قومندان صاحب د قول اردو هم موجود دی او څه مشکل نشته څه چې زه اوس په خط کې یم د دا دوو ورځو معلومات لرم هغه هم اوس مې خیال وي رئیس صاحب قول اردو قومندان صاحب قول اردو سره یې شریکه کړم څه هماهنګي نشته د قومندانۍ و د اردو د ریاست امنیت په مابین کې څه مشکلاتونه شته دا اوس ما د هغه مشکلاتو په برخه د دوی سره ډېر کمی جوړ کړه او ختم ولېدل
جنرال صاحب اکثر وختونو کې کله چې جګړې د دولتونو مرکزونو ته نږدې کیږي یو خبره د کمربندونو د جګړو اثرتیری افسران کوي چې دوی ته پر وخت مرسته نه رسیږي دوی ته اکمالات نه کیږي په فرا کې کافي ځواکونه رسیدلي اکمالات پوره دي
بالکل 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 کافی تجهیزات راغلی ټانکونه راغلی دي ډېر زرهونکي وسایل راغلی دي خو ته نه ماته چې یوه خبره ده هغه د بې همانګۍ د انشاءالله قومندان صاحب د قول اردو دلې د هغه کارونه به ټول تنظیم
آیا د فرا په جګړه کې تاسې د بهرنیو استخباراتو کوم رنګ وینئ جنرال صاحب
بله 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 زه درته وایم زه اوس په خط کې په برایي شپه کې د سهارې د 4 بجو د دوی دوه جنرالان مړه دي چې هغه د انتقال په وخت کې و بمباردم پر اوسو برای ګرش په تیاره ګرځي تیاری ګرځي دا اوس هم په فضا کې هلیکوپټر دي انشاءالله موږ بالکل پر دغه زورور یو پر امنیت
جنرال صاحب
امنیت تامین دی
بله بله په دې خاطر چې وخت هم زیاتونی نسم تاسو وی جنرالان مړي دي دا جنرالان څوک دي د کوم مملکت جنرالان دي
پاکستانیان دي صاحب پاکستانیان دي مطلق پاکستانیان دي په خطو کې دي د کومندو خلک یو دا هغه د دوی د خلکو راپورټ چې دلارم مطلق جنرالان به چمړې دي چې دا هو دغه انتقال ولا په دغه کې هم 2-3 زخمیان پیدا شوی چې هغه د ازمور د وطنو خلک دي بالا بلوک
ستاسو طرف تلفات د افغان امنیتي ځواکونو څومره دي
ازمور د تقریبا 2 کسه د پولیسو ستي زخمیان و او 3 کسه هم د اردو نور تلفات نه لرو صاحب موږ د ختم نږدې سوی باغ پل ته وزم پر شا کړ د فرا باغ پل
ډیر زیاته مننه جنرال جلیل بختاور دوستانو چې د فرا د عملیاتو مشرکوي او د پوینا چې د دولت وسلوال مخالفان د فرا خار له څنډو څخه د په شاتک په حالت کې افغان امنیتي ځواکونه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي د فرا د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو په خبرونو کې وروستي معلومات مه هیروي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
کندوز ښار له سرزې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو شاهد خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د ښار د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي د دې ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د جګړې پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ وو ځکه په ښار کې دوکانونه تړلي وو د څښاک اوبه ډوډۍ او د نور خوراکي موادو له کمښت سره هم مواجه وو په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان د کندوز د ورستي وضعیت په اړه رپورټ لري
د جګړې له کبله په ښار کې هر څه له منځه تللی دي په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه سوځېدلي موټرونه او ران شوي کورونه په سترګو کېږي دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده د ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي د کندوز ښار څو تن اوسیدونکو د ښار اوسني وضعیت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس یو پنځه ورځې شپږ ورځې ډوډۍ نه ورځ ډوډۍ خوړلې بازار ټول بند قلم څلور میاشتې باید اصلي حالت ته بېرته خل راوځي چې خل بېرته دغه شي خل کارمال جوړ شي بل دفعې غوندې څلور میاشتې پنځه میاشتې پال راغلې بیا دا لیسپې بیا راغله دربدر شو خلکو
ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو دومره کده ته میاشت کې درې ورځې باور کوو که موږ دوغونه ډوډۍ په سترګو لیدلې اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې موږ بچي ځواکونه راغلل خار بېرته ونیو خار ته سپېش
د ښار یو بل اوسېدونکی بیا وایي چې مرکزی حکومت او د کندز سیمه ایزه اداره باید د ښار شاوخوا څنډې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي خپل نظر یې داسې څرګند کړ.
یار اس خلق سرمایہ گزاری نہ کئی کہ دالات ول دی سو سرمایہ گزاری نہ کئی خلق راضی دالات مین سجڑی چاس کی جن ٹول سر لیلی دار جے لاڑلو دیر تے رات تک نست چاس تل تے ضرورت شخ کی یا چے چاس سرمایہ ول بین لاڑے خلق ل بین لاڑو بیا رات تک چانس دل تر اس مشکل ر ضرورت کو سوچ کی
دے کندز خاریان وئی چے دولت باید پ دے خار کے دے برخنا سسٹم ہمدارنگ دے چھا کو بو شبکہ فعال کڑی سو دے خلق سنزی ہواری شی د کندز د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې لا هم د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو تصفیهي عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري څو دغه ښار د طالبانو له احتمالي بریدونو څخه وژغورل شي. باید وویل شي څه باندې لس ورځې شوې چې د کندز د ښار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د دغې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان حضور لري. د یادونې وړ ده د ښار په بېلابېلو برخو کې دوکانونه سوځېدلي او ړنګ شوي دي او مالکان یې ایرې او سوي توکي انتقالوي. د ښار په هره ونه او د برېښنا هره پایه باندې مرمۍ لګېدلې دي. د برېښنا مزي شکېدلې دي او ځای ځای افغان سرتیري د سوځېدلو زغروالو وسایطو د سکلیټونو په انتقال بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د لرو پرتو ولسوالیو خلک وایي د دولت وسلوال مخالفان له ډیر وخت راهیسې له خلکو عشر ټولوي، خو دوی وایي اوس یې بڼه بدله شوې ده. نور حال له سیمې زموږ د خبریال شامه مچینوارې په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو اوسېدونکي وایي لا هم د دوی په سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین له خلکو نه اوشر ټولی. مدني فعال او د پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکي نورالله وایي له ډېر وخت راهیسې د دوی په سیمه کې چې کله هم کروندې حاصل ته برابرې شي په سیمه کې ترې د دولت وسلوال مخالفین اوشر ټولی. نوموړی وایي اوس د اوشر اخیستلو بڼه هم بدله شوې ده. خو به یوازې د ځمکې حاصل اخیستل کې د اوس د هر کور په سر د هغه د ځمکې په اندازه په اوشر کې پیسې ترې اخلي.
مخکې به دوی د ځمکو په سرونو باندې مثلا چې کله به فصلونه رسېدل راتل بل د اوشر په نوم به خپل سهم ټولولو او اوس په دغه وختونو کې حتی دوی نغدې پیسې د کورونو نه اخلي د کورونو په سر باندې که څوک هلته اوسېږي که نه اوسېږي خو د هغوی دغه د جایداد په حساب د ځمکې په حساب باندې هغه دکان ته وایي چې بس ته د دې مالک نه دغومره پیسې موږ ته راوړه یو نرخ ورته ټاکي.
د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې غړی ابوالحسین وایي په حصاره کې هم خلک له همدې ستونزې سره مخ دي. دی وایي ولسونه کمزوري دي، په دې اړه غږ نشي پورته کولی او که هر څوک د دولت وسلوالو مخالفینو له کړنو څخه شکایت یا سرغړونه وکړي نو په صحرایي محکمو کې ورته سزا ټاکل کیږي.
او ولس مجبور ده، ولس هیڅ کله هم دا غږ نشي پورته کولی. که هغوی غږ پورته کړي نو ولس په هغه سات د طالبانو عکس العمل سره مخ کیږي. هغوی هر څه وکړل، خپلې صحرایي محکمې دي او هغوی بیا نو څوک د ولس پوښتنه کولی شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي تر اوسه دا ستونزه چا ورسره رسمي نه ده شریکه کړې، خو د هغه په خبره اکثره وخت د دولت وسلوال مخالفین خلک په یو بله بهانه ځوروي.
بلې دا موضوع په رسمي ډول له موږ سره نه ده شریکه شوې، ولې هر مهال وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په یو نوم او بل نوم باندې شوکې وکړي او غیر قانوني ډول له خلکو څخه امکانات ترلاسه کړي او په هغې باندې بیا دوی خپل ترهګریز فعالیتونه مخته یوسي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولت د وسلوال مخالفینو نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی سره په اړیکه نیونې بریالي نه شو. کتونکي وایي له یوې خوا د نامنې له امله د خلکو حاصلات سم لاسته راوړنه نه کوي، له بلې خوا بیا د اوشر په نوم د پیسو یا حاصلاتو ټولول د کروندګرو ملا ماتوي.
آزادي راډیو. د اکتوبر 13 د طبي پیښو د خطرونو د کمولو له ورځې سره برابر د افغانستان هم هغه هیواد دی چې ډېر ځله له طبي پیښو څخه زیان لیدلی دی. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغو پیښو د خطرونو د کمولو لپاره یې پروګرامونه ترتیب کړي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د طبي پیښو د خطرونو د کموالي ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې راپورونه وایي افغانستان په وروستیو څو کلونو کې له داسې طبي پیښو سره مخ شوی چې خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې سږ کال یې د طبي احتمالي پیښو د خطرونو کمولو ته یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له آزادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو امادګیو په اړه وویل.
برنامه را کې ما
کوم پروګرام چې مو ترتیب کړی په ژمي کې د خطرونو د کمولو لپاره دی. په دې پروګرام کې هغه وزارتونه غړیتوب لري چې له طبیعي پیښ سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. خدای مکړه که په ژمي کې کومه ستونزه پیښه سي دا ارګانونه به په ګډه سره کار کوي.
ښاغلی سیاس وویل په دې پروګرامونو کې د مرسته رسوونکو ټیمونو روزل، د استنادي دیوالونو جوړول او په زیانمنونکو سیمو کې خلکو ته د خوندي ځایونو جوړول شامل دي. وچکالی، زلزلې، سیلاونه، طوفانونه، د ځمکې او واورې ښویېدل، اورلګېدنې او داسې نورې په افغانستان کې زیاتې پیښېږي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې بدخشان، پنجشیر، فاریاب، دایکندي، بامیان او ځینې سرحدي ولایتونه هغه سیمې دي چې ډېر ځله د طبي پیښو له خطر سره مخ کېږي. د دغو پیښو له امله هر کال په هیواد کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوړي. بلخوا د طبي پیښو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه اداره د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره رغنده پروګرامونه نه لري. د دې کارپوهانو له ډلې صدیق قیام وایي
زه خلاص درته وایم چې هیڅ پروګرام نه لري. دوی مسلکي نه دي او د پروګرام تمه ترې مه کوئ. دوی خلک تیر باسي. دغې ادارې ته باید مسلکي کسان وروزل سي. دا د دفترونو کارونه نه دي.
ښاغلی قیام وایي حکومت باید دغه اداره له مالي پلوه پیاوړي کړي، خلکو ته د آفتونو پر وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه ترتیب او د بهرنیو متخصصینو په مرسته زیانمنېدونکې سیمې وپیژني. دی وایي که د طبیعي پیښو ګواښونو ته پام ونه شي ممکن افغانستان هر کال له یو ډول انساني ناورین سره مخ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په پام کې ده چې په نیویارک ښار کې په بمی چاودنو د تورن افغان الاصله امریکایي احمد خان رحمی لومړی محاکمه نن پیل شي. د هغه د دوهمې محاکمې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. رحمی د پولیسو افسرانو د عمده وژنې او نورو تورونو په خاطر محاکمه کیږي او که جرم ثابت شي نو په عمر قید محکومېدای شي. احمد تکل پر رپورټ لري.
د نیویارک د منهاتن په چلسی سیمه کې په بمی حمله د تورن 28 کلن احمد خان رحمی محاکمه نن پیلېږي. رحمی د چلسی د چاودنې او د نیوجرسی په یوه سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یو مرکز کې د دوو غبرګو حملو په تنظیمولو تورن پیژندل شوی. رحمی به د خپلې استوګنې د اصلي ښار نیوجرسی له یو روغتون څخه چې دی پکې بستر دی د ویډیو کانفرنس له لارې د محاکمې په بهیر کې ګډون وکړي. نوموړی د سپتمبر د 18مې له چاودنې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 19مه هغه مهال سخت ټپي شو چې له پولیسو سره یې نښته وکړه او تر اوسه د نیوجرسی په الیزابت روغتون کې تر علاج لاندې دی. د احمد خان رحمی لومړنۍ محاکمه نن په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او په بل پړاو کې به د منهاتن په فدرالي محکمه کې حاضر شي چې وخت یې تر اوسه نه دی ټاکل شوی. احمد خان رحمی د ګڼ تخریب د وسلو د کارولو په ګډون د تروریزم په اړوندو تورونو محاکمه کیږي. ایالتي څارنوالانو نوموړی د یو پولیس افسر د عمدي قتل په 5 او د غیر قانوني وسلې د لرلو په 2 مواردو تورن کړی. په هغه نښته کې چې په نتیجه کې دی ونیول شو دوه پولیس افسران ټپیان شول. رحمی چې نیول کېده نو په لاس لیکل شوې یو رساله هم ورسره و چې د القاعده شبکې وژل شوی مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې یو بل فعال په امریکا کې زیږیدلی انوار الاولاکی په کې ستایل شوی و. امریکایي څارنوالان وایي چې د چلسی په چاودنه کې د یو برتانوي وګړي په ګډون ټول 1.5 کسان ټپیان شوي دي. په نورو ټپیانو کې هغه ډریور چې د چاودنې له کبله پر ځمکه ولوید او بې سده شو او یوه میرمن چې د بم چروی بدن سوری سوری کړی و هم شامل دي. پولیسو د چلسی له چودنې وروسته په سیمه کې یو بل بم هم وموند او په الیزابت ښار کې د رحمی په کور کې نورې چاودیدونکې وسیلې هم په لاس ورغلې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی په دې باور ده چې رحمی له کومې افراطي ډلې سره اړیکې نه درلودل او هر څه یې په یوازې ځان کړی دی. امریکایي چارواکي وایي احمد خان رحمی چې په نیوجرسي کې د سروکړو چرګانو د خرڅلاو په کورني رستورانت کې کار کاوه، په وار وار افغانستان ته سفرونه کړي او په پاکستان کې هم تقریبا یو کال وخت تیر کړی چې بیا یې واده هم هلته شوی او میرمنې امیدواره شوې ده. که پر نوموړي لګیدلې تورونه ثابت شي نو دا امکان شته چې خپل پاتې ټول عمر په بند کې تیر کړي.
احمد تکل په راپور کې موریدل چې په پام کې د نیویارک ښار کې په بمی چودنه د تورن افغان الاصل امریکایي احمد خان رحمی لومړی محاکمه نن پیل شي. دوه نیمې بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لومړي ځل لپاره د اتلو افغان ځواکونو د مرستې په نوم بنسټ په کابل کې پرانستل شو. د کندوز یو شمیر مدني فعالان وایي چې د کابل ښار زرنگار پارک تصویر مینن د کندوز لپاره د عدالت غوښتنې په هدف د عدالت خیمه دروله خو امنیتي ځواکونو اجازه ور نکړه. د فراه په مرکزي سیمو کې جګړې دوام لري. د رپورټونو له مخې نښتې نن سهار د فراه په ځینو سیمو کې شدیدې شوې دي. په تیرو څلیرو ساعتونو کې په ننګرهار کې 22 داعش وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار چارواکو کړې. د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د هغه دوسیې په اړه د استناف غوښتنه ځنډولې ده چې تر ټولو ډیره بدنامه قضیه ګڼل کیږي. روسیه وایي په دمشق کې پر سفارت هوانونه توغول شوي دي. دا په دې میاشت کې په دمشق کې د روسیې په سفارت دویم داسې برید دی. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې وکړي.
او اوس هم له نجیبې زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د لاجورد لار به تر راتلونکي وی میاشتې پورې پرانستل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه او ګرجستان په دې اړه تفاهم ته رسیدلي دي.
د ریل پټلۍ به د نومبر تر وروستیو پورې لاکني بندر سره وصل شي. 3 کیلومتره د افغانستان خواته غزيږي چې ان شاء الله د افغانستان او ترکمنستان د ورسمشرانو او دولس هیوادونو د وزیرانو او همدارس د سیاسي استادو په ګډون به پرانستل شي.
شغلی قوقندی وایي چې د لاجورد لار په جوړېدو سره به په کم وخت او کم لګښت سره افغاني مالونه د اروپا بازارونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په هند کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانستل شي. د دغې خونې د مطبوعاتو مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون د هند په پایتخت نوی دلی په پرګتی میدان کې پرانستل کیږي او افغاني تولیدات او محصولات به په 10 یا 24 غرفو کې نندارې ته وړاندې شي. نوموړي وایي چې په دغه نندارتون کې به افغاني غالۍ، وچا او تازه میوه، لاسي صنایع او قیمتي ډبرې نندارې ته کېښودل شي. شغلی پسرلی وایي په هند کې په دغه نندارتون کې به افغاني سوداګر له بهرنیو سوداګرو سره په بیلابیلو برخو کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداری 40 افغانۍ.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د یمن په صنعا کې د جنازې په مراسمو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري یو جنگي جنایت بللی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې په دې اړه د نړیوالې خپلواکې ادارې پلټنه وکړي. نور حال د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د یمن په صنعا کې د جنازې پر مراسمو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري یو جنگي جنایت دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې د قربانیانو لوی شمیر ملکیان وو او د حمله په ځای کې د وسلو پاتشونې شي چې وسلې امریکایي وي. د ائتلاف الوتکو د شنبه په ورځ د جنازې پر مراسمو دوی هوایي حمله وکړې چې پکې 140 کسان وژل شول او لږ تر لږه 600 ټپیان شول. دا جنازه د یاغیانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر د پلار و چې ورته د یاغیانو د ائتلاف د امنیت او پوځ ګڼ شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي وو. د یمن د حکومت ضد یاغیانو د سنا کنټرول په خپل لاس کې لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د منځني ختیځ څانګې رئیس سارا لی ویسټن ویلي چې د دې غمیزې په اړه د نړیوالو پلټنو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې په یوه خبري اعلامیه کې د جنازې پر مراسمو د سعودي عربستان د هوایي بمباری په اړه ویل د شنبې د ورځې د جنازې پر مراسمو بمباری پر ملکیانو یوه بیرحمانه حمله ده او د نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. دا ځای د ټولنې مرکز وو او له کورنیو او کوچنیانو ډک و. پر هغو خلکو بمباری کول چې له اوله د خپلوانو غم ژاړي بیرحمانه کار دی.
The loss of loved ones is reprehensible.
په 2015 کال کې د یمن پخوانی ولسمشر تر له وفادارو ځواکونو سره یو ځای شیعه یاغیانو پر پلازمینه سنعا حمله وکړه او د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت یې پر شا وتمباوه. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د روان کال په مارچ میاشت کې د یاغیانو پر مرکزونو حملې پیل کړې. سعودي عربستان پر حوثي یاغیانو تور پوری کوي چې د شیا ایران لاسپوڅي دي. په هوایي کمپاین او مځکني جګړه کې شاوخوا 4000 ملکیان وژل شوي دي او تر 5000 زیات ټپیان شوي دي. د جګړې له لاسه یمن د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی او د ائتلاف د حملو له کبله له قحطۍ سره مخامخ دی. په یمن کې د ائتلاف د کمپاین له پیل راهیسې د بشري حقونو ادارو د ائتلاف د بمباریو په اړه راپورونه ورکړي چې ودونه، بازارونه، ښوونځي او روغتونونه یې په نقشه کړي دي. د جنازې پر مراسمو له بمباری وروسته د ائتلاف چارواکو د دې پیښې په اړه د کورنیو پلټنو غوښتنه کړې ده، خو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه د نړیوالې خپلواکې پلټنې وسی. دې ادارې همدارز له امریکا او برتانیې دواړو غوښتي چې په چټکۍ سره سعودي عربستان ته د وسلو پلور بند کړي. دغو دواړو هیوادونو پر سعودي عربستان د میلیاردونو ډالرو په لګښت وسلې پلورلې دي، خو د جنازې پر مراسمو له بمباری وروسته یوه امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا ملاتړ به په پټو سترګو نه وي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا جنگي بیړیو د یمن په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې ساحل کې د کروز توغندوی حمله وکړه او درې رادارونه یې له منځه یوړل. دا حملې د رواني اونۍ پر مهال د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه څخه د امریکا پر بحري جنگي بیړیو د ویشتل شوي توغندوی په ځواب کې وې. د یاغیانو لخوا ویشتل شوي توغندي هدف ته نه و رسیدلي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د دیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او تر څنګه د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره مرکه اوري چې د هیواد د کورنی کرکټ په اړه معلومات او لاسته راوړنې سره شریکوي. د دې ترڅنګ له ماستر خوشحال څخه اوري چې د لسو سپورټي رشتو سره آشنایي لري او د افغانستان په استازیتوب په نړیوال میدانونو کې سیالي کوي.
ما سغه ویل هغه وغورځېد په مځکه باندې جیکس وی د افغان بچی افغان د زیږولې دا یو جنرال ماته ډیر جالبه خاطره
او د خبرونې په پای کې د رزمي تکواندو لوبې په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه له مرزي احمد زی څخه اوري.
د آزادو یا فری فایت سیالیو اتل احمد ولی هوتک روسی لوبغاړی ایوان کازاچینوک ته ماتې ورکړه. د احمد ولی هوتک او کازاچینوک ترمنځ د لوبه د فایت نایټ ټولنې لخوا په مسکو کې ترسره شوه. احمد ولی هوتک له بریا وروسته داسې ویل:
سلام افغانستان، د دې مره مبارکي ټول افغانانو ته وړاندې کوم، خصوصا مشان ته چې ماته اسمې شمینه را کړې. زندباد افغانستان.
احمد علی هوتک په حرفي ورزشي ژوند کې تر اوسه شاوخوا شل لوبې کړي چې وای هم نه دی بایللې. په پکتیکا کې د لیګ برتر په نوم د فوټبال پیل شوې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د بدني روزنې مدیر ګل کریم سحر د معلوماتو له مخې په دې سیالۍ کې د پکتیکا لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د پیمان او اتفاق لوبډلو پایلوبې ته لار ومونده. نوموړي زیاته کړه د دواړو لوبډلو ترمنځ په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه او اتفاق لوبډله وتوانېده چې د پیمان لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. شهزاد محمدی د پاکستان لیگ طلایي ګروپ ته غوره شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریدګر پیلوونکی لوبغاړي شهزاد محمدی د پاکستان په کورنی کرکټ یعنی پی ایس ایل سیالۍ کې په لومړي ګډون سره د سرو زرو کټګوري ګروپ ته غوره شوی دی. د پاکستان په کورنی کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ چې د پی ایس ایل په نوم ترسره کیږي، د نړۍ د بیلابیلو کرکټ لوبغاړو تر څنګ افغان لوبغاړي هم ګډونول شوي دي. سیالیو په لومړي ځل پیل کېدو سره چې په روان 2014 میلادي کال کې په پیل کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې، افغان لوبغاړي پکې محمد نبی اساخیل د کوټې ګلیډ ایټرز په ګټه ولوبېده چې لوبډله یې په خپله ګډون سره تر پایلوبې ورسوله. د پاکستان د دویم پړاو په دې تجارتي سیالۍ کې د شهزاد محمدي وروسته محمد نبی اساخیل او تیز بالر دولت زدران د سلور یا د سپینو زرو ګروپ ته غوره شوي دي. او د فوټبال نړیوالې شورا یولس هیوادونه جریمه کړل. د فوټبال نړیوالې شورا یعنی فیفا لخوا هغه یولس هیوادونه جریمه شوي دي چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ لپاره په ټاکنیزو پړاولو بوکې مینوالو ته غیر ورزشي او تعصبانه حرکتونه کړي وو. د رسنۍ د راپور له مخې په دې ډله هیوادونو کې زیاتره د امریکا د وچې هیوادونه دي چې د برازیل او ارجنټاین په څیر د فوټبال لوبې مخکښ هیوادونه پکې هم شامل دي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د کرکټ لوبې مینوال باید په دې خبر شي چې د افغانستان د کورنی کرکټ د تیر کال په پرتله پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې په روان کال کې دوی وکړای شول چې یو شمیر لوبغاړي د کورنی کرکټ څخه د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کړي. په دې اړه مې له ښاغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د کورنی کرکټ د پرمختګونو په اړه پوښتلې دي. نوموړي ویل
د افغانستان کرکټ په بیلابیلو برخو کې ډېر زیات پرمختګ کړی. په دې وروستیو کې بالخصوص په کورنی کرکټ کې د افغانستان ډېر ښه روان دی. نتیجه هم الحمدلله ډېره ښه ده. تاسو وګورئ چې په دې وروستیو کې موږ د زړونو په کچه، د ولایاتو په کچه، د مکاس د ښوونځیو او همداشان د کلبونو په کچه، په ولایاتو کې او په مرکز کې، په بیلابیلو سیمو کې موږ د دغه لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره کړلې چې په دې کې شل ورځې، 15 ورځې او څلور ورځنۍ لوبې چې اوس هم الحمدلله په کابل او ننګرهار کې څلور ورځنۍ لوبې روانې دي. نتیجه یې ډېره ښه ده او انشاءالله که خدای کړي ول په نورو بیلابیلو برخو کې به هم انشاءالله ډېر پرمختګ نه وو.
جناب هوتک صاحب، د کورنی کرکټ له ټیم څخه څومره لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شوي دي په روان کال کې؟
ډېر ښه. د هېواد کورنی کرکټ د هېواد ملاتړ رول لري چې الحمدلله په دغه برخه کې موږ ډېر ښه یو. یعنې موږ کورنی کرکټ ډېر ښه ده الحمدلله. په دې بریالي شوي چې د کورنی کرکټ څخه ډېر لوبغاړي د افغانستان بېلابېلو لوبډلو ته ورکړو، بېلابېلو لوبغاړو کې ورځو. تاسو وګورئ چې موږ خپل لوبډل لپاره موږ ازموینه واخیستله. کورنی کرکټ لوبغاړي راغلل او هغه کې تر ډېره زیاته شوي دي. اوس پوښتنه کې د افغانستان ملي لوبډلې تعلق لوبډله ته موږ کورنی کرکټ څخه لوبغاړي اخیستي چې تېر کال ډېر زیات د بېلګې په توګه مثلا لکه اشمت الله شهید دي او نمیب الحق، عثمان غني، راشد ارمان او همداشان نور.
دغه لوبغاړي چې د کورنی کرکټ څخه ملي ټیم ته انتخاب شوي دي، ستاسو په نظر څنګه بریښي؟ آیا دوی په سپورت کې یا په ټیم کې ښه ځلیږي؟
بل هم هر یو په خپل ځای باندې الحمدلله خلاص جوړ کړي. ونه په کورنی کرکټ اوس ډېر ښه شوی ده. هغه لوبغاړي چې اوس په ملي لوبډله کې پخواني سینر لوبغاړي دي، هغوی هم اوس په کورنی کرکټ کې خپل پرفارمنس کوي او له هغې وروسته بیا د نوو ځوانو لوبغاړو په څېر باندې په لوبډله کې ملي لوبډله کې ځای پیدا کوي. او کوم لوبغاړي چې په کورنی کرکټ کې او په تبلیغاتي کمپونو کې نتیجه ښه ونه لري، هغوی ته چانس کم وي.
غواړم د وروستۍ پوښتنې په لړ کې وپوښتم چې اوس فعلاً په هېواد کې د کورنی کرکټ کومې سیالۍ روان دي، په دې اړه معلومات راکړئ.
اوس فیلحال په کابل او ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې څلور ورځنۍ لوبې روانې دي چې دغه لوبه لړۍ ډېره ښه روانه ده الحمدلله. دغه لوبې به تقریبا دوه میاشتې او اته ورځې دوام وکړي. د کابل لوبې چې کله په کابل کې اوله سړه شي، خوست ته ولاړې شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنج شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلی شئ.
او اوس هم د هغه لوبغاړي له ژوند سره آشنا کیږي چې د اوشتو کلونو په ترڅ کې دو پنځوس د سرو زرو مډالونه افغانستان ته راوړي دي.
ماستر سپورت خوشحال سروریز ما نوم دی و وشت کال کیږي چې د سوک وهنو و نشانزنی لوبه ترسره کوم. په دا وخت کې تقریبا دوه پنځوس نړیوالې لوبې مې ترسره کړې ده چې په پنځوس کې مې بریا اخیستې ده او دوه کې مې ماته خوړلې. یو ښه خاطره به درته ووایم، هغه خاطره مې همدا ده چې کله چې زه لوبې مې ګټلې وو، دا په لوبه کې مې هغه یو امریکایی وو د سودان وو تور رنګ وو، هغه مې سی وویله یو په نوم د ډګر جنرال فضل کریم سادات د کورنۍ چارو وزارت یو ښه برجسته جنرال پکې حضور درلوده. ما هغه وویل هغه وغورځېده په مځکه باندې جکس وی د افغان بچی افغان د زیږولې ده. یو جنرال ما ته ډېر جالبه خاطره اوس، یو جنرال لکه یو ماشوم غوندې داسې خوشحاله سو، یعنی یو لکه یو یو رښتینی زی افغان په توګه باندې خوشحاله سو و ما تشویق کړ. هغه ما ته ډېر یو ښه خاطره ده. ما اوس ډېر شاګردان ده چې هغوی ما نه پرېږدي چې زه لوبه وکړم. هغوی وایي چې ته اوس استاد یې، مونږ پرېږده چې مونږ هم نوم وباسو. تا خو ماشاءالله ډېر لوبه دې ګټلې ده، ډېر مملک ته تللې، مسابقه دې کړې ده، اوس مونږ پرېږده چې لاړ شو. په دې لحاظ ما دغه خبرې ومنله او اوس لوبه نه کوم.
رزمی تکواندو څنګه لوبه ده؟ لومړی څنګه پیل او څنګه په رسمیت وپیژندل شوه؟ دا بل سحر ګل امیرزی څخه واورو.
تکواندو یو رزمی لوبه ده چې په اوس وخت کې د اولمپیک د یوې نوې لوبې په نامه پیژندل کیږي. تکواندو د سپور د لومړنۍ رزمی لوبې په توګه په اولمپیک کې وپیژندل شوه چې په کال 1992 کې په اولمپیکي لوبو کې شامل شوه. تکواندو د څه د پاسه شلو پیړیو په موده کې په جنوبي کوریا کې وده وکړه. د سپورت دغه رزمی برخه په پیل کې د توګوک بوګوک په نامه یادېده. د تکواندو ټولنه په کال 1968 د سپتمبر 15 په جنوبي کوریا کې پرانستل شوه او له همغه کال وروسته د دغې زړې تاریخي لوبې نوم په تکواندو بدل شو. د تکواندو رزمی لوبې د نړیوال فدراسیون مرکز یعنی کوک کیوان په کال 1922 د نومبر په 13 د جنوبي کوریا د سویل خار په شاوخوا سیمو کې افتتاح او په رسمیت وپیژندل شوه. په اوس وخت کې د تکواندو دغه رزمی سپورتي لوبه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ډیرو مینوالو لرونکو لوبو له ډلې پیژندل کیږي، ځکه چې تر 150 زیاتو هیوادونو دغه لوبه د خپلې ملي او رسمي لوبې په توګه منلې ده. په افغانستان کې هم دغه لوبه تر 40 کلونو ډیره مخینه لري او همدارنګه دغه هیواد د دغه فدراسیون دایمي غړیتوب هم لري.
د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. آیا کله مو داسې څوک لیدلی چې له بل چا څخه په پور اخیستی وي او د بیرته ورکولو پر وخت یې هغه پور شوی څیز خراب کړی وي او یې هم د استعمال په وخت کې نغلي کړی وي؟
او ګرمي وړي ضرورت لري هر شی چې وړي ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خو پروتي او ګرمي بلې خو پرته وي.
د د دغه ډول کړنو او بې احتیاطیو پایلې څه دي؟
دای بیرته را وخوت یو چیغه یې کړه چې مور موټر نشته. هغه وښي ته مې من کم و خدای هېڅ داسې هغه م نه کېږي چې داسې اصغار ده یا داسې تیزه خبر ورته وکړو.
نننۍ خبرونه مو په ټولنیز ژوند کې له نورو څخه د ځینو توکو په پور غوښتنې او غوښتنو ته ځانګړې کړې ده چې د دغو توکو د ناسم استعمال له وجې راولړېږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، په پور د یو شمیر توکو او یا مادیاتو راکړه ورکړه د ټولنیز ژوند یو برخه ده. په ټولنیز ژوند کې اړینه ده چې له ګاونډیانو سره د ضرورت په وخت کې د وسایلو ښه راکړه ورکړه ولرو، خو دغه راکړه ورکړه ځانګړیو اخلاقو او آدابو ته اړتیا لري. ډېر ځلې وینو چې په کلي ګاونډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د وسایلو تبادله کیږي، خو که چیرې د پور آداب په پام کې ونه نیول شي، د وسایلو ښه ساتنه ونه شي، جنجال ترې رامنځته کیږي. د کابل اوسنکی 15 کلن ګلرحیم مو پوښتلی چې په کور کلي کې ولې کورنۍ د وسایلو او یا نورو توکو پور اخیستنې ته مجبوریږي.
خو د مجبوره سي کنه داسې مجبوره سي چې دلته اوس دکان ته تلی نه شي یا دکان مثال بند دي، چې هر څوک مجبوره سو هغه اتمن بلته لاس نه یا څو هغه کوي ورته درېږي چې ما تا شی په کار ده اوس نسته رسه چې ما راوته ته به درکم. انسان نیمګړی ده، نیم هغه ده، دی پوره نه ده، خدای کره پوره ده.
په خپله په داسې ژوند کې کوم شیان د ډېر خلکو نه غوښتي دي؟
غوښتل مې نه دي کړي او ډېر سخت شرمېږم چې پردي کور ته زه ودرېږم، دا کار ما کې نشته.
ماشومان ورلېږي؟
ماشوم هم نه ورلېږم زه په خپله یو شی نه یي کنه، بس دا خسې جوګېږم یو خوا ته ځمه، دما دا کار خپله خوښېږي نه.
یعنې خپله دې هېڅکله سره داسې مجبوره مې لمسای نه دي شی نه دي؟
نه نه، زه دا کار نه کوم. او که چېرته زه پوه نه یم او نه خبره کې لاړ شي، بیا زه خبر نه یم نو بس بیا خو زه غلط کړی. مثال کنه یو همسایانه چیر واخلي یو ډوډۍ یا بل شی بل شی داسې کنه، زه خبر نه یم، بوره خلاص یو همسایانه راخیستې زه خبر نه یم، نو هغه کنه زه نه پرېږدې کار دا کار ما بند کړی.
خپله خو له چانه شاید دې غوښتي کنه؟
نه نه، زه چانه
شاید دې خلکو ته ورکړي دي.
زه ما خو سی واسه چې کیږي چې د خولي ماړې زه خورم، زه بل ته ورکوم چې بل مسلمان دغه مرزه کولای سم چې مونږ کړه کوم شی وای تور ته تان لتا کور وای چې څه شی کنه مونږ کور کې او هم سایر اسه مجبورې نو مونږه پورن ورکو. دې کې څه خبره چې مونږ سره یو بیا یو هم سایه مونږ سره چلیږي، دا ډیره ښه خبره ده. دا خو مثال خوشحالیږي، بل دا خبره ده چې تیر یو د الله پر رضا ورکې یو د سیسی مثال کار ورکې ما چس دې په کار سو وې سم ما چس چې زه مجبور اوسم تا درن ته مجبور اوسم تاسو برا دي.
د نوموړي په خبره چې په کلی کې دا دود ډیر پیاوړی دی او اکثره وخت کلیوال چې له خارونو لري وي له ډیرو لویو ستونزو نه په همدغې پور اخیستنه خلاصیږي. مریم چې د کابل د ښځو په بانډ کې د میرمنو جامې خرڅوي وایي یو شمېر ښځې هم ترې په پور ځینې جامې وړي، خو له بده مرغه چې بیا یې بیرته په خپل حال نه راوړي.
د مرکز کې چې موږ کار کوو نو دلته د ښځو عادت ده کمیسته طلبي راکه، مثلا زه جای خول لرم جای خول طلبی را که چه بیا خپل معامله که یا محفل که دی شو ششی یا چه ورتوی موی گیری ورتوی آقا که بیا توفه ور که ای خیی بیا سبا تا ای چیسی آقا بیر ترا ترا اوری رایی که امده هسته یلا کوت خو را که ما تخکاره که بیا بای بیر تا در ترا اورم آیا اون دینه خرابی دیم نو خارخونده ده سلام علیکی بر سر لره نو چه با ورتوی مجبوری ور که بیا کاش که یا ما غسی را اوری شفتار چطلی
مریم وایي تر اوسه چې خپلو یو شمېر ګاونډیانو ته په پور د کور وسایل ورکړي روغې ورته نه دي سپارلي او دا ځکه چې احتیاط ورسره نه کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د پور یوه کیسه کوي او وایي
خراب حادثه چې موږ ته په کمکی اختر کې روخ را که چی شی و چې د ما اوښی موټر یې لروده د ما ورور ته یې پرېښود دی لار دیده یو ملګری راغی ورور ته مې ورته ویلی چې حاجي ته مې زنګ ووهه دا موټر ما ته راکوي او دوه ورځې زه کار کوم. موټر یې واخیست خو وی ور دا نو د اختر شپه ده مازدیګر که یې راوړ نو ورور مې وی ور دیده ټانکۍ د تیلو یې ښه ډکه کړله دای موټر شوی که پاک پرې وایښه رای ور د کور کته یې ودرم دا مونځ یې وکړو فوري کته سو وخت چې کته سو موټر نشته تر نن ورځې موټر غایب سو. آقا وښي ته مې من کم و ډېری وخت کوم خبر کېږي په خدای هېڅ داسې هغه م نه کېږي چې داسې اصغار ده یا داسې تیزه خبر ورته وکړو نو طلبي شاید هغسې کارونه لري.
د لغمان ولایت اوسنکی منان بیا وایي چې په پور باندې د کور د سامانونو ورکول خامل ندی او باید دې لپاره چې پروتلونکي کې کوم ضربت ولای رامنځته نشي دا چاره تر سره نشي د دې خبره چې داسې ډېرې پیښې لیدلې چې په پور ورکړل شوی توکی خراب شوی او بیا د دواړو کورنیو ترمنځ لویه شخړه پرې رامنځته شوې ده.
کالین هم غواړي، ټغر هم غواړي، نیمسینته نه غواړي، کټ هم غواړي، نن یو تلویزیون غواړي، نن بل شی ته نه غواړي. دا د غلطه کار دی کنه، د سوالګر سړي دا کاري. تلویزیون مې ورته وران شو، یو بل شی مې هغه وسوه یا مات شو، نو هغه د بیا رنګ زیړه خوله به څنګه ورته نیسي چېرې دا د مانه مات شو یا مثلا دغه شو. خو دا خیانت شو کنه، امانت کې خیانت راغی کنه. چې کاسه دې ویوړه چیته دې کړه، پیاله دې ویوړه ماته دې کړه، تلویزیون دې ویوړ ماتې کړه، خراب شو ودې سو، یا دا دغه اسکروټه وروالو ته دې کالنده یا په کمپلې ته یو شی دی وسو. نو دا خو خامخا د خرابې ده، خو امانت یا دې په کستانو کې یا دې په خطای کې وشو. ګاونډیتوب پہ خرابېږي، خولې خوند پہ خرابېږي، ولې داسې وکړه؟ هغه قسم و قسم بازی کې چېرې غلطیا کار و غلطیا کې رانه وشو. نظر دا دی چې باید چې تنوع نه غواړي.
درې څلوېښت کلنه نرګس بیا وایي چې پور اخیستل د ځینو کسانو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی د خپل یو ګاونډي کیسه کوي او وایي د پغمان اوسیدونکي امنه وایي په ټولنیز ژوند کې اړتیا پیښیږي چې له نږدې کسانو او ګاونډیانو پور واخیستل شي، خو پور اخیستل بیا ځانګړي آداب لري او دغه آداب باید په پام کې ونیول شي.
دغه بخار بته، قاشق بته، کبگیر بته، گاز بته، داسې کار ده کنه. خو چې وړي که گاز وړي، که کبگیر وړي، که قاشق وړي، که سطل مثلا وړي کنه، هو ګرمي وړي، ضرورت لري هر شی چې وړي، ټوټه ټوټه یو ګرمي چارکوي لاینې په یو خوا پروت وي او ګرمي بلې خوا پرته وي. د دې شپېلاخونه غواړي ویسې ولټوه ولټوه، خپل اوچوکی فکر کېده. هغه ورځ زموږ داسې شه چې بېخي انفجار وکړل اوچوکو څخه، امسایګان وړي وه. دا که کار نه ده چې وړي باید چې بېرته خلکو ته ور تسلیم کړي، ضرورت خپله رفع کړي. زه چې دغه هر شی تی غواړم همداسې په مخه ساعت مې چې کار وشي، دلته کار کوم زه، مده مثلا یو دېګ، یو پیاله، یو کاسه، د سې چې دغه کار مې وشي په لاس کې مې ده بېرته ور وړمه. هو چې هر څونه د ما لاس باندې د دې شی زه بېرته ور تسلیموم. وایه تمسای هم داسې وکوي، یو شی چې ضرورت رفع شه باید چې بېرته یې تسلیم کړي. حتی چې تاش د کالاشوی ورکوو د منګه هیر شي، د منګې څلور پنځه دانې چې بله ورځې ته غواړې تاش ټوټه ټوټه یا غار یلته پروت دي. هر څوک احتیاجات لري، هر څوک ضرورت لري، هر څه چې وایي چې زه له ځانه پوره یمه، پوره هېڅ وخت نه ده. یو خدای پاک چې له ځانه پوره ده. انسان هېڅ وخت چې وایي زه دولت لرم، دنیا لرم، د شي ته زه مسلمان ته نه درېږم، همسایه ته نه درېږم، اوغات من درېږي په څه چې ضرورت ده. مجبوره چې ته غواړې او چې غواړې چې دار یې کړه کنه، هغه هم ضرورت لري، باید بېرته یې ور تسلیم کړي، بېرته یې ورکړي، حق یې بېرته ادا کړي.
درنو دوستانو، کله خدا سي هم کیږي چاته چې کوم څه په پور ورکول کیږي، بیا د ستونزې په وخت معلوماتي هم د مال په څیر نه چوي. نورې خبرې په تمثيلي ټوټه کې اورو.
و خزي دادې ماشوم لاس والی،
ماشوم لاس په ماشين کې ونیو، هغه می بوت ډاکټر ته کو کې وخړل. د سیورز می تیر کړ چې خدای دې نه درويني.
ولی کو کې ولی وخړو؟
وسره یا ماشين لا دې ګوتنې نيسته، واغه چې د سره کش کړه ټول لاس ورسره چیرېس.
نو تا ته چاوي چې ماشومان مخي ماشين کيده او بل تا د ماشين د کومکو
د ګاونډې له کوره می راوړ.
نو تا ماشين کاله ګاندلو تر راوړو او کله ماشوم د لاس جوړولو ته؟
خو ماشومان نه دي لکه بلاوي په هر شي کار وي.
ته بلاوي چې ماشومان دې بلا جوړ کړی دي
کنه؟ اوس نو دا خبره په ما باندې مراچو، خو ما زه بیرون ته وتم چې به ترغلم خپل لاسي ګندلای.
لا حول ولا خزي، زه تا ته سوې مېران پاتې. ته دا ماشين ما ترا کا چې زه دې ګوندی کارم ور وکم.
خدای دې ورکه دا خونخاره ماشين واخله دغه دا.
او نایما کور کی
درغله ما سو کی
زیم دروازه خلاصه کا؟
خیرت خو بوی؟
خیرت څه خیرت ده؟ د تا د ماشین د لاسه مې زول لاس تکته کشو.
زما د ماشین د لاسه
او دغه جامو ګنڈلو ماشین خو تاسو دې مونږ خونه ده کنه
نو ورور دا ماشین خو د ګنڈلو د پاره ده نو د ماشومان د لوبو سامان خونه ده کنه
ورور چې ماشین چاته ورکوي خو پختنه ولې نه کوي چې راوړي
عجیب خبره کې دومره خونه وای چې کور دی ودان خیر وز چې مونږ ته د ماشین راک کړه ماشین دی فرید دی
ا څه وای درغلم
ګوره نن خو دې ګوندیان ته د ماشین ورک ک بیا دې ورکړې وکنه نو بیا به خورز نه یغورس
ولی چه خبره ده؟
خانه لرغلی ویستاسو ده ماشین ده لاسه زمونگ ده ماشوم لاسونه تیکه تیکه شول
اقا مطل ده اورده لی ویس خونه که بد نسته طول اورز را پسی لک بوره راکه لک چای راکه جارو ده راکه ماشین راکه نو چنگه کمه؟
بس ملامت ماو تایو چون منگ دوی سرخه که و وخلا ده ماشین او ده ننه کور که که ده نوری هستم ورنه که دی خلکو تا
نی ورکم سزری ترک کچوی که ورکم
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې